ندی راغلی د اجرایی ریاست ویان مجیب رحیمی په دې اړه وایي
حکومت وحدت ملی د سال 2017 د سوال
د ملی والی حکومت په 2018 میلادي کال کې خې سیمه ایز او نړیوال لاسرورن درلودلې خو په دغه کال کې له پاکستان سره په بهرانیو پالیسیو کې کوم بدلون ندی راغلی
لدی سربیره په 2018 میلادي کال کې افغانستان سره د ایران او روسیې اړیکې له لوړو ژورو سره مخ وې د اوبو کارول سوریې ته د افغانانو واستول او له افغان طالبانو څخه د ایران ملاتړ د دغو هیوادونو ترمنځ مهمو موضوعاتو څخه وه له دې سربیره د روسیې له لورې وسلوالو طالبانو سره پوځي مرستې او په افغانستان کې د داعش حضور په اړه د روسیې اندېښنې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بحث وړ له اساسي مسایلو وه د افغانستان جمهوري ریاست وایي دوی په دې توانېدلې چې په خپلې بهرنۍ تګلارې کې د هیوادونو ترمنځ انډول وساتي خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال صبغت احمد ومنله چې د سیمې او ګاونډیو هیوادونو په وړاندې د افغانستان په بهرني سیاست کې ننګونې موجودې دي د ټول سره د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسون یو شمیر غړي وایي افغانستان په 2018 میلادي کال کې د یو شمیر خېلو نړیوالو هیوادونو له سیاستونو اغیزمن و د دغه کمیسون یو غړي داود کلکانی په دې اړه وویل
د افغانستان رابط د همسایګانو د اسلامي نړۍ سره چې دا مشکلات په منطقه کې وجود لري دا مشکلات د افغانستان د امریکا او ایران سره مشکلات د عربستان سعودی او ایران سره او مشکلات هند او چین سره او نور دغه هند او پاکستان سره دا یو چالش دی د افغانستان د حکومت پر مخ کې دا افغانستان اوس یو مفکر لري چې دغه تعادل دغه متعادله برخورد په منطقه او په نړۍ کې حفظ کړی دی دا یو مفکر دی او چې د افغانستان هم چالش لري د سیاست روابط خارجي په مخ کې هم لکه او یو اندازه پرمختګ او موافقت هم لري
خغلی کله کانی وړاندیز کوي چې د هیواد د بهرني سیاست د بریالیتوب لپاره اړتیا ده چې د کورني سیاست یو اجماع رامنځته شي کنه په وینا چې کورني سیاست به د پولي اخوا د متقابل عملونو په اړه مستقیم اغیز ولري
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ اومانیم ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم پروانه خبرونه کې د هغه سندرې په اړه کې معلومات اورئ چې څل کال پخوا افغان زندانیانو په یو بهرني زندان کې بلل ده
اغه محبوسین سه د افغان او انګلیس په جګړه کې نیول سوی و دوی جرمنی ته بول سوی
تکړه شاعر او لیکوال اقبال حسین افکار خپل شیرونه راوروي او د خپل شیرونو په باره کې راتغه گیږي
زه خو نور د سهار نه یم شاعر يم چې د ګل بیلو مخپل اوخ کې
لاندې کایات د ځوان شاعر نجیب الله همدرد سره مرکه که وخت و نور مطالب هم لرو پیل خبرونو کوو یوسف خان زدران د تیری ونی فرنګی خبرونه راوروي
په زابل کې د یوالي لار په نوم مشاعره ترسره شوه د مرغومي د میاشتې په 14 نیټه د مرکز قالات خار په ګډون د بیلابیل ولسوالیو لزګونو شاعرانو لیکوالانو او ادیبانو په دې مشاعره کې ګډون وکړ دوی د شعر په ژبه په جنگ کې له خلکو خواو څخه وغوښتل چې روانو بدبختیو ته د پای ټکی کېږدي او د هیواد د آبادۍ لپاره کار وکړي د زابل ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس عبدالرزاق بشر په وینا په دې مشاعره کې شاعرانو د امن او سولې لور ته خلک راوبلل او له هغوی چې ټوپک په اوږه ګرځوي وغوښتل چې په هیواد کې د امن او سوکالۍ لپاره د کار وکړي او د بدبختیو ټغر دې ټول کړي لپا چاپ شو په کابل کې سروش کتاب لورنځي د اجمل پسرلی د لندو کې سو ټولګه لپا چاپ کړه په دې کتاب کې د ښاغلی پسرلی ټول شپې ته کیسې چې په دې وروستیو دوه کلونو کې لیکل شوی چاپ شوی دی لپا د اجمل پسرلی د لندو کې سو دوهمه ټولګه ده تر دې مخکې د میګتون په نوم ټولګه چاپ شوی و
د
د هند فلمونو د سانسور ادارې د بالیوډ هغه فلم ته د خپرېدو اجازه ورکړه چې د یوې هندوی ملکې او مسلمان پاچا پر اړیکو جوړ شوی دی. د سخت دریځو هندوانو ګوند یو مشر د دې فلمي ستوري د وژلو پر سر نږدې $1.5 million انعام ایښی و. د هند فلمونو د تصدیق مرکزي ادارې د پدماوتی فلم په اړه دا پریکړه تیره شنبه په داسې حال کې وکړه چې د هندوانو سخت دریځو ډلو اعتراضونو لا دوام درلود. په نومبر کې د هند سترې محکمې په نړۍ کې د دغه فلم د خپرېدو د مخنیوي لپاره د یو مدافع وکیل غوښتنلیک رد کړ. د هندوانو ځینو ډلو او دغه راز د واکمن بھارتیا جنتا ګوند یو شمېر غړیو دا فلم غندلی. د دغه فلم ډایرکټر یې تورن کړی چې په دې فلم یې تاریخ زیانمن کړی دی. دې فلم د هندوانو د راجپوت د کورنۍ له ملکې پدماوتی سره د مسلمان پاچا علاءالدین غلجي د مینې کیسه انځور کړې ده. د پدماوتی کیسه په همدې نوم د 16مې پېړۍ له یوه تصوفي حماسي شعر څخه اخیستل شوې ده چې د راجپوت یوه زړوره او ښکلي ملکه د دې لپاره چې د ډیلي پښتون پاچا علاءالدین غلجي یې ژوندی ونیسي غوره ګڼي چې ځان ووژني.
په دې وروستو کې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون د نشراتو رئیس ښاغلی عبدالغنی مدقیق آلمان ته سفر کړی و او هلته د امبولت پوهنتون د آرشیف مسؤلانو یوه سندره وراورولې وه چې 100 کاله له مخه په آلمان کې و افغان زندانی بللې وه. بیا وروسته د دې پوهنتون محققانو د دې سندرې د طرز لټه کړې کابل ته راغلي وو. دلته یې هغه سندره سازیانو ته اورولې وه او بیا یې سازیان د یو کنسرت د اجرا لپاره آلمان ته بیولي وو. نور معلومات ښاغلی مدقیق راکوي. تاسو د مرکې په پای کې د زندانی په غږ کې سندره د افغان سازیانو ساز او د استاد خیال محمد په غږ کې همدا سندره اوریدلی شئ.
موږ یو سفر درلوده د افغانستان د ملي تلویزیون د آرشیف په اړه. نو د هامبولت په پانتون کې د دغه پانتون د هامبولت پانتون او دغه راز د وایمر پانتون خپله مربوط د هامبولت پانتون آرشیف و په دغه آرشیف کې موږ د میتادیتا او د خپل ډیټابیس نور مسائل په باره کې سره مواد ساتو. تصادف یو ورځ مخامخ سلو د پانتون مسؤلینو خپل رئیس موږ ته یو مواد راوښودل سي تقریبا د 100 کلونه وړاندې د افغان انګلیس په جګړې کې افغانان او له اوسنی د دوران له کرښې نه یخواته سوال کیږي شاید د تیرا د منطقې یا د افغانستان د مربوط د سپینغر د غرب په شاوخوا کې د دغه منطقو هغه محبوسین چې د افغان او انګلیس په جګړې کې نیول سوي و دوی جرمني ته بول سوي. دغه پانتون خپل وختل په مغه وختو کې چې تحقیق وکړي د بیلابیلو هیوادونو په ژبو باندې په کلتور او اناناتو په نورو مسایلو یو تحقیق سکړی په موسیقي باندې و. بیا دغه محبوسین له مابس نه دوی بولی دي فکر کوم زیابه خپل کوم رادیو بولی دي او یا رادیو مکسر او ساوند وسایل راوړي دي خپل محبس ته. په مابس کې مواد به زه تاسو ته درکمه کله چې دنه استفاده مو کوي یاقد کاپی رائټ به تاسو درکوم. په دې کې مثلا ډیره مشهور سندره ګل دې په زلفو باندې قطار دي دغه سرتیری چې کله کله به کېنستل یا به مارته کېنستل یا به خپل منځو کې سره ناست او خپل سات به تیرو دوی سندرې خپل زمزمه کړي. نو دا محبس او دغه راز چاست تحقیق کوو دوی ته جالبه تمامه سوې ده. بیا راغلي دغه سندرې ثبت کړي دي. نو په دغه پانتون کې دغه سندرې مخترع کړلې چې دوی د 100 کلو مخکې هغه محبوسینو ویلي دي او په دې باره کې د خپل هامبولت پانتون بیا تحقیق کړی ده. دې ته هغه ډیټابیس جوړ کړی میتادیتا یې جوړ کړی ده. دا شعر مثلا د چا د وروستي تحقیق پہ کړی ده سندره د کوم لهجه وه د کوم خلکو وه په دې باره کې ده.
مدقیق صاحب دا سندره خو مخکې مواد موږ وکتل بیا هم بلل سوي ده. آیا دا خلک چې آرشیف کې دا سندره ساتلی وه افغانستان ته راغلی وو له دې جې سندرغاړي بیولي وو؟ ځکه ما په دوه شکل هم له موزیک سره هم بې موزیک چې هغه جنګیالو بللی ده هغه مې واورېده او بله مې واورېده.
بیرته د هامبولت پانتون علاقمند سوی ده چې هغه ارتباط سي د افغانستان ملي تلویزیون سره لري یا د موسیقي د انستیتیوټ سره لري چې ښاغلی سرما سپراس کېده. دوی راغلی یو ټیم افغانستان ته بیا دلته همدغه سندرې له ځان سره راوړې وې. بیرته یې افغاني د اوسنۍ نوازندګانو ته ورکړې دي. چې دغه نغمې دغه ګل د په زلفو باندې قطار دی یا دغه راز نورې سندرې چې د ننګرهار د سیمې هغه پخواني هغه داستانونه او بګتۍ او دغه موسیقي چې دوی غږولې ده ستاسې به زده کړم. په دې کې بیرته په افغانستان کې دغه نوازندګانو ته مثلا د رباب او سرندې او هغه افغاني اصلي موسیقي تبلا او ډول ده پکې کار کړی ده، بیا او تنبور هم. بیرته دوی جرمنانو دغه وخت چې دا سندرې بیرته هلته اماده کړلې نو تللی دي بیا جرمني ته هلته په یو غټ حال کې سه یو غټ کنسرت په نظر کې نیولی و. په دغه کنسرت کې زموږ افغاني سندرغاړي همدغه نوازندگان تللي، همدغه زړې سندرې هلته یورې خلکو ته اورول سوي دي. د سلو کلو مخکې بیرته بیا دوی دغه نغمونه استفاده کړې او بیا همدلته کنسرت یې ورکړی.
ستاسو په خیال څومره اهمیت لري دغسې طرزونه او شکلونه چې ادی اقل په دې خو یو سل کال تیر شوی دی، دا څومره د افغانستان د موسیقي د اصلو بڼو د یاد ساتلو په خاطر باندې او دغه نه د استفاده په خاطر باندې څونه اهمیت لري؟ دا
خپل په افغانستان کې هم د موسیقي برخه کې کوم تحقیق څه سوی ده؟ مثال شو ز فکر کوم تر 50 کلو پورې یا 80 کلو پورې بدلته ځینې د افغاني سندرغاړو یا ځینو لیکوالانو دوی تحقیق کړی ده. خپل دې سندرې اهمیت یعنی په غسلو کلو نه مخکې خدا ویل سوی ده، داسې د خپل پخوانی خدمات څومره ده کیرای سی یو نیم سل کال 200 کال مخکې د سندر یعنی د دغه خلکو پلرو به ویلي د دوی به نیکونه د دوی تر رسیدلی یا دوی په غسیمه کې سي سندرغاړ ویلې ده. نو د ارزښت لپاره یو خو جالب ماته دا وسی موږ تر اوسه پورې په دې مسایل د مواد خبر نو سي آیا کیدای سي د نړۍ په نورو آرشیفونو کې هم داسې مواد سي په افغانستان پورې مربوطي یا ډېرې زړې سندرې سي له پخوانی وختونه شاید موږ سندرغاړو نه ویلي لیکن کیدای سي دغه سندرې بیرته سړی سازی کې بیا هنرمندان واخلي ځینې کمپوزونه به یا ځینې سندرې به سه هنرمندان کې دا خپل امر ځوندې کې یو هم په اهمیت ډیر ارزښت ورته.
Now we will play for you the song Gold of Pasolfo that was made more than 100 years ago in the prisoner camp of Wienstorf and it's in pastoral and yeah.
Yeah. I will play it for you. Shaman di jodko pagulo pa ki pal pulishna ko jangad po ja
ځوان شاعر نجیب الله همدرد د لسم ټولګي زده کوونکی دی. د لڅو کلونو راهیسې شعرونه او لنډې کیسې لیکي او نن سبا د یو ناول په لیکلو بوخت دی. دی وایي په راتلونکي کې غواړم ادبیات ولولم او خپل آثار چاپ کړم. زموږ همکاري مسعودی نیازی مرکه ورسره کړې ده چې د ښاغلي همدرد په خبرو پیلېږي.
نجیب الله همدرد یم د کونړ اوسیدونکی یم فعلاً په کابل کې ژوند کوم شاعري مې تقریبا درې کاله کېږي چې شعرونه مې لیکلي دي
همدرد صاحب که لومړی دا راته ووایي چې څنګه شاعر شوئ که نه هر څوک چې شاعر کېږي یو دلیل ځان سره لري چې په کوم علت باندې شاعر شوی
بلې شعر و شاعری خو د الله تعالی له خوا یو انسان ته د انسان باندې پیرزوونه وي او شاعر کېږي نو خپله د شعر و شاعرۍ سره ډېره زیاته مینه هم لرم او د وطن ناخوالو شاعر کړم
لومړی شعر چې مې ولیکه کله و او کوم شعر مې و د څه په اړه مې لیکلی و
تقریبا درې کاله مخکې لومړی شعر چې ما لیکلی و افغان ملت و چې په هغې کې یو ځوانمرګ برید ترسره شوی و نو زما زړه ډېر درد وکړو بیا مې ورته افغان ملت یو شعر جوړ کړ
یعنې تاسو هغه حادثې نه متاثره شوئ همدغه علت دغه باعث شو چې تاسو شاعر شئ
بلې و
که همدرد صاحب دا راته ووایي چې تر اوسه به مو څومره شعرونه لیکلي
تقریبا 225 شعرونه مې لیکلي دي
ښه ډېر ښه کتاب مو تر اوسه نه ده چاپ کړی
نه کتاب مې نه ده چاپ کړی خو انشاءالله په آینده کې غواړم چې کتاب چاپ کړم او کار مې روان دی
که دا راته وایي همدرد صاحب تاسو چې شعرونه لیکئ مخکې مو وویل چې تاسو لومړی ځل چې شعر مو لیکلی وې حادثې نه متاثره شوې چې زموږ هیوادوال پکې وفات شوي وو ډېری وخت د شعرونو موضوعات مو په څه راڅرخي څه شی مو شعر کې ډېر دي چې تاسو په هغه باندې فوکس کوئ او شعر لیکئ
ډیره شاعری زما وطن ته مې کړی دا خو په هر موضوع باندې شعر لیکلې شم او لیکم خو زیاتره شعرونه چې مې لیکلي دي د غزل په فورم کې مې وطن ته شعر لیکلې دي
ښه ډېر ښه یعنی تاسو د وطن له حالاتو ډېر متاثره چې بیا هغه ناخوالې چې دغه راخلی او د شعر په ژبه یې بیانوي خلکو
بلې بلې
خدای مو بریالۍ لره همدرد صاحب که داسې شعر اوس درسره وي چې د وطن د حالاتو په اړه مو ویلی امنګ اوریدونکو ته وړاندې کینو ډیره بخښي
امغه لومړی شعر چې مې په اول ځل لیکلم غواړم چې امغه تاسو ته وورم
مهرباني
افغان ملت افغان ملت خدای زوريږي بس نور جنگ نه غواړو هر افغان جاړي او جړيږي بس نور جنگ نه غواړو میندې مو کندې شوي او خويند خیراتونه غواړي خونځي مور واخیس وزيږي بس نور جنگ نه غواړو الله ته پورته کړی لاسونه د دعا په خاطر الله ته پورته کړی لاسونه د دعا په خاطر سوله دی راشي زموږ خوخیږي بس نور جنگ نه غواړو او یو ورور پاتېږي بل ورور وژنې دا د څه لپاره یو ورور پاتېږي بل ورور وژنې دا د څه لپاره نجیب همدرد پرې خپه کیږي بس نور جنگ نه غواړو افغان ملت خدای زوریږي بس نور جنگ نه غواړو
ډیر ښه ډیر ښه همدرد صاحب واقعا ډیر ښایسته شعر وو او خدای دې وکړي چې دغه د هیواد ناخوالې ورورو له منځه لاړ شي او زموږ هیوادوالو کولی شي په د سولې او امن فضا کې ژوند وکړي نو په همدې هیله همدرد صاحب را به شو دې ته ډیری شاعران چې شاعري کوي داسې وایي چې څوک چې شاعر کېږي باید مخکې نه مطالعه ولري د لویو شاعرانو شعرونه یې مطالعه کړي که تاسو راته ووایئ مثلا تاسو چې لومړی ځل غوښتل مو شاعر شئ یعنی مخکې له دې نه مو مطالعه لرله که دا فتن د شعر دنیا ته راغلی
په ادبیاتو کې مهمه برخه مطالعه ده او په شعر کې هم مهمه برخه مطالعه ده نو که څوک غواړي چې یو شعر ولیکي او شاعري وکړي نو هغه باید ډیره زیاته مطالعه ولري ځکه چې هغه لغاتونه او هغه کلمې چې په شعر کې استعمالیږي نو دا هغه مطالعه څخه دا کولای شي چې لږ ځان ته اسانتیاوي برابرې کړي نو مطالعه په شعر او شاعري کې ډیره زیاته مهمه ده
یعنی تاسو مخبل مخکل دین چې شاعر شي ډیره مطالعه مخړې و
بلې و مطالعه لارم
ډیر ښه تاسو د شعر په دنیا کې د څوک شته چې تاسو ته متاثر استه همیشه شعر او شاعري لولي او هغه مولګوي
د متی الله تراب شعرونه مې ډیر زیات خوښیږي هر شاعر چې شعر لیکي د شعر مې ورته خوښیږي اما د متی الله تراب کاروان صاحب د شاعرانو شعرونه مې لوستلي دي او ډیر زیات مې خوښیږي او د شاعري څخه زه متاثره شوم
او د شعر تر څنګ همدا صاحب تاسو لیکوالي هم کوي کې وازه هم د شعر لیکي
بله په دې وروستیو کې مې ناول ته مې کار شروع کړی دی او د نثر په برخه کې لګیم کار کوم نو د دې ناول قصه داسې ده چې ما د خپل ژوند نه دا قصه راغستې ده یعنی یو ځوان بریالي ځوان څه کولای شي نو په دې ناول کې به ان شاء الله دا خبرې ټولی وي او دا ناول به ان شاء الله زر چاپیږي
ډیر ښه او د ناول ترڅنګ لنډې کیسې ادبي ټوټې دا شیان هم لیکي
بلې او لیکړې مې دي تقریبا 60 دانې راځي لنډې قصې
ډیره ښه ده. همدر څه کدام راته وایي دغه وروستی څو کلونو کې ډیری ځوانان دغه شعر او شاعري ته ډیره مخه کړې ده، تاسو په نظر علت یې په څه کې ده؟ ضرورت ډیر ده، هغه د ټولنې درد دی باعث شوه چې ځوانان شعر او شاعري ته مخه کړي، یعنی علت یې په څه کې ده ستاسو په نظر؟
ډیری ځوانان دي اوس شعرونه لیکي. زما په نظر یو خو شوق او علاقه ده، یعنی دی د شعر او شاعري سره ډیره زیاته مینه لري چې شعرونه لیکي. بل د وطن ناخوالې هم سړی مجبوره کوي، بل د پښتو ژبه خواږه ژبه ده،
بله،
ځکه پکې ځوانان شعرونه وي او شعرونه لیکي.
تاسو مخکې ویل چې تاسو لسم ټولګي کې زده کړې کوئ، څه پلان لرئ آینده کې؟ له خیره چې کله فارغ شئ لوړ زده کړو ته ادامه ورکوئ؟ آیا غواړئ ادبیات ولولئ که تاسو کوم بل رشته خوښیږي؟
بلې، کله چې مکتب خلاص کو نو کوشش کوم چې ادبیات ونیسم، او رشته مې د پښتو ادبیات دي.
یعنی دل لپاره چې تاسو همدغه مسلک ته باید همدې کې مسلکي زده کړې وکړئ.
بلې،
ډیره ښه ده. همدر صاحب، که بیا هم خپل یو غزل مونږ اوریدونکو ته راوړو نو ډیره به ښه شي.
یو غزل مې لیکلی دی، زندگی. په ما چې وکړه بې لتا نه زندگی، قسم تیره شوه پریشان زندگی. بے لتانا می پجوان نو هیڅ څوک، ته هم لاړلې شو ورانه زندگی. ما چې وکړه بے لتانا زندگی، زه د ژوند داسې حالاتو کې راګیر شوم چې په خپل ژوند شوم خپېمانه زندگی. ما چې وکړه بے لتانا زندگی، زه د خلکو د پیغور نه زورې دلم ما ته هر ورځ وګرانه زندگی. ما نجیب همدرد چې ډیر غمونه تیر کړل، چې مې وژړل لتانه زندگی. ما چې وکړه بې لتانه زندگی.
ډیر ښه، ډیر ښه، ماشاءالله. همدرد صاحب، تاسو چې شاعري او لیکوالي کوئ، په افغانستان کې اوس نام خدا ډیر زیات بهیرونه جوړ شوي دي چې ځوانان ورزی هلته خپل شعرونه کره کتنې ته وړاندې کوي، یا غونډو کې ګډون کوي، ځینې مسائل زده کوي. تاسو هم د خپلو شعرونو د لا خوبۍ لپاره، د لا اصلاح لپاره ځینو بهیرونو ته هم ورځي او شعرونه مکرر کتنې ته وړاندې کړي کله؟
بله، افغان ادب بهیر فعال غړی یم. افغان ادب بهیر په هره جمعه کې ورزم او خپل شعرونه کره کتنې ته وړاندې کوم. یعنی ځینې هلته استادان دي لکه نجیب منلی، کاروان صاحب راځي شعرونه وایي، او د دې د شعرونو څخه موږ یو څه لاسته راوړو، او د هغې هغه معلومات چې دي موږ نه یو څه زده کوو. او بهیر داسې یو ځای دی چې د هر ځوان د هر چا دپاره دروازه په مخ پرانستل شوې ده، او هغیز نه ډیر زیات معلومات لاسته راوړو.
مننه همدرد صاحب. اوس پر شو ستاسو راتلونکو کارونو ته، چې په راتلونکو کې څه پلانونه لرئ؟ لکه مخکې هم څه نه څه یادونه وکړه، خو که بیا هم راته ووایئ چې مثلا څه مو پلان کې دي، د کتابونو په چاپ برخه کې، شاعرۍ په برخه کې، او همدارنګ تاسو چې ویل لیکوالي هم کوئ.
لویه هیله مې دا ده چې زه خپل ټولګه چاپه کما، نو کوشش کوم او کار مې پر روان کړی دی، او اینده کې مې دا پلان دی چې د ځوانانو دپاره او د خپل ملت دپاره په ادبیاتو کې یو څوک.
ډیر ښه. او همدر صاحب، که په پای کې ځوانانو ته یو پیغام ولري؟
لومړی دا خبره کوم چې راځي مطالعه وکړو، وطن په مطالعه باندې جوړیږي. همدا کتاب د چیز موږ وطن به جوړ کړي. او د ځوانانو شاعرانو لپاره مې دا وینا ده چې که غواړئ شعر ولیکئ نو مطالعه ډیره زیاته وکړئ، او د دې ترڅنګ بهیرونو ته لاړ شئ، د هماغه بهیر نه تاسو یو څه لاسته راوړلی شئ، او ستاسو په شعر باندې مثبت تاثیر کولی شئ.
ډیره مننه همدرد صاحب، ډیره زیاته مننه دا چې راغلی خپرونې ته.
تاسو نم ډیره زیاته مننه کوم چې زمو د خپرونې ته راوغوښتلم.
رادیوي مجله هر جمعه لاس بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
وړاندې د اقبال حسین افکار مرکه لرو. اوس د نقل وار دی. دا ځل وږمې د نورو نقلونو ترڅنګ د صوفیانو یو نقل هم لوستی. تاسو را بولم د دې نقلونو اورېدلو ته.
د حکمت میوه. ایوی خزی د حکمت د ونی د مندلو او د هغې د میوې د خوړلو هوس وکړ. یو رسیدلې سړی ته ورغله، پوښتنه یې ورنه وکړه، دا میوه څنګه پیدا کړم چې سمدستي د حکمت څښتنه شم؟ رسیدلې سړی ورته وویل، تر ټولو ښه لاره دا ده چې اوږده موده زما شاګردي وکړې، او که داسې نه کوې نو د سفر موزې په پښو کړه، په ټوله دنیا کې وګرځه، آخر به د حکمت بیوه ومومې. ښځه یوه بل رسیدلې ته ورغله، هغه هم هغه څه ورته وویل چې لومړی کس ورته ویلی و. ښځه مختلفو سیمو ته لاړه او ټولو هغو کسانو ته ورغله چې رسیدلی و او په پوهه او حکمت مشهور و. ټولو د لومړي کس خبره ورته وکړه، ښځې لټون ته ادامه ورکړه، او چې پوره 13 کاله یې په سفر او لټون کې تیر شول، یوه وخت ته ورسېده چې د حکمت ونه پکې ولاړه وه او نورانی میوه یې له څانګې راځړېدله. ښځې په حیرانۍ سره ولیدل چې هماغه لومړی رسیدلی کس د ونې په څنګ کې دی. ښځې ورته وویل، ولې دې په هماغه لومړی ځل نه راته ویل چې د حکمت د ونې ساتندوی ته یې؟ رسیدلی کس ورته وویل، په هغه وخت کې مې که درته ویلی وای چې د حکمت میوه دومره موده صبر غواړي، زړه ته دې نه لوېدل. دغه ونه هر 13 کاله او 13 ورځې پس یو ځل میوه کوي. لولوی صوفی شبلی څخه چا پوښتنه وکړه چې له چا دې زده کړه وکړه؟ د ځواب ورکړ، له یوه سپی. یوه ورځ مې د سیند په غاړه یو سپی ولید چې د تندې له لاسه مرګ ته نږدې و، خو چې هر ځل به یې وغوښتل چې اوبه وڅکي اوبه به ویرید، ځکه په اوبو کې به یې خپل عکس ولید، او هغه به یو بل سپی ورکاره شو. سپی بالاخره د ویرې پروا ونه کړه، سیند ته یې ودانګل، هورې عکس ورک شو، او پوه شو چې د ده د ویرې سبب دی پخپله و. د سیند په منځ کې هغه خنډ ختم شو چې د سیند په غاړه د ده او د ده د غوښتنې تر منځ ولاړ و. شبلی زیاته کړه، زه هم چې ځان ته ور ننوتم پوه شوم چې زما او هغه څه تر منځ چې غواړم یې بل څه نه، بلکې زه پخپله خنډ یم. ما د دې سپي له چلنده حقیقت زده کړ. واقعیت ومنه. یوه ورځ بهاودین نقشبند د بخارا د ښار په لوی میدان کې له خپلو مریدانو سره روان و چې یو نابلده ملنګ را پیدا شو. دغه سړی ملامتی صوفی و، یعنی هغه کس چې ځان په لوی لاس پړ او ملامت ښیي. بهاودین نقشبند د صوفیانو له دود سره سم پوښتنه ورنه وکړه، له کومه ځایه راځي؟ مرنګ په داسې انداز لکه څوک چې د چا په خبره پورې خاندي په مصیدلو شونډو ځواب ورکړ، نه پوهیږم. د بهاودین ځینو مریدانو ته چې د ملنګ په خبره کې بې احترامي ښکاره شوه، یو بل ته سره وکتل. بهاودین بله پوښتنه ورنه وکړه، چیرته روان یې؟ ملنګ ځواب ورکړ، هیڅ نه پوهیږم. بهاودین دریمه پوښتنه وکړه، خیر څه ته وایي؟ دغه وخت ګڼ کسان په دوی راټول شوي وو. ملنګ د بهاودین د پوښتنې په ځواب کې وویل، نه پوهیږم. بهاودین ورته وویل، شرط څه ته وایي؟ ملنګ ځواب ورکړ، هیڅ نه پوهیږم. بهاودین ورته وویل، حق څه ته وایي؟ ملنګ ځواب ورکړ، هغه څه چې زما ګټه پکې وي. بهاودین بیا وپوښتل، باطل څه ته وایي؟ ملنګ ځواب ورکړ، هغه څه چې زما تاوان پکې وي. راټولو خلکو چې د ملنګ ځوابونو بې حوصله کړي وو، ملنګ پسې واخیست، او هغه په یوې داسې خوا روان شو چې د سیمې د خلکو په پوهه کوم ځای ته نه رسېدله. بهاودین نقشبند راټولو خلکو ته وویل، سادهګانو، د پوهولو چې موږ اکثره هم داسې یو. د پلوی لاس ځان هماغسې ناخبر وښود لکه موږ چې په ورځني ژوند کې یو. د سقراط ارمان. سقراط ته له ادام کېدلو مخکې وویل شول چې په زړه کې د کوم ارمان پاتې دی. د شي ټول عمر خلکو ته په لار خوونه تیر کړی وو پښتون کتاب وویل بس دغه ارمان می په زړه پاتې دی چې د اتن خار لوړې غونډۍ ته ختلې او خلکو ته می ویلی وای چې ای خلکو د عمر تر ټولو خواږه وختونه د سرو او سپینو په ټوله ول تیروي خود خپل اولاد سمې روزنې ته چې د غسر او سپین حقوق ته پاتې کیږي پام نه کوي.
شاعر او لیکوال اقبال حسین افکار د خیبر پختونخوا په مردان کې زیږیدلی او نن سبا په اسلام آباد کې ژوند کوي. نوموړی د پښتو ادبي ټولنې فعال غړی دی. تر دې دمه یې 15 کتابونه چاپ شوي دي. له ښاغلي افکار سره زموږ همکار همایون هیواد مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
افکار صاحب هغه کسان چې شعر وایي او شعر لولي هغه به ستاسو له نامې سره آشنا وي، خو بیا هم که موږ غواړو چې اقبال حسین افکار وپیژنو نو په کومو ټکو به یې وپیژنو؟
اقبال حسین افکار چې رینو خو د پښتو یو ملنګ دی. زما په مردان کې چې رینو زه پیدا یم او هسې په خټه باندې باجوړی یم او بیا باجوړو کې سلرزیم، بیا د ملازمت په دغه کې و سرکاری وظیفې مرګلې په کنډو واړو لو اسلام آباد هغې کې په کال 1971 کې زه هلته لاړم. نو هلته پښتون ورولي او ټولنیز تنظیم و، خو هغې کې ملګرو وی چې یاره ته پکې یو ادبي جرګه جوړه کا. نو هغې کې ما کار وکړو او بیا د هغې نه وروستو چې رینو مونږ هسې یو ملګري راټولېدو او په کال 1986 کې مونږ په باقاعده توګه پښتو ادبی سوسایټی ما سره پاغه کې محترم شفق صاحب زموږ مشر شاعر دی، ادیب دی، او غنی خټک صاحب، نذیر الحل کریم، عنایت الله ضیا، عبدالهادی معیار دا زموږ سره په دغه ملګر دی کې کومک وکړو. او دغه تنظیم چې رین اوسه پورې هغه ودان دی ډېر لوی لوی ستر ستر سیمینارونه وکړو، کتابونه یې چاپ کړو او اوس هم لګیا دی کار کوي.
افکار صاحب تاسو شاعري کوئ، د شعرونو کتابونه مو چاپ دي، نمونه یې څه دي؟
زما کتابونه چې دي یو دی د مرګلی په لمن کې د پښتنو هلې ځلې، او یو دی شم بابر د خپل فن په اینه کې، بل دی خوشحال او رحمان. دا خوشحال او رحمان چې رینو دا دواړه کتابونه دا مرتبی دي. دا مونږ سیمینارونه کړو، نو هغې کې چې مختلفو لیکوالو سره زما سویلی وه، نثر او نظم دواړه هغه هم چاپ کړي، خوشحال رحمان او شم بابر د خپل فن په اینه کې. بل دغه مرګلی لمن کې د پښتنو والی ضلع په دی کې یو مقاله را، او د هغې سره بیا چې رینو رودادونه دي د مختلف زمون د کمې تنقیدی غونډې چې شوي نو هغې رودادونه دي. او بل زما شعري مجموعه چې رینو هغه دی د بیدیا سپرلی، نو هغې پسې اوس زما په 2018 کې یو کتاب چاپ شو د وفا مینې ښکلا په لور. نو هغې کې جرینو زه مختلفو ځایونو ته چې تللیم او هغې بیا ما راپورتاجونه لیکلي د ادبي دستورو، نو هغه یو ادبي تاریخ هم دی. او زمونږ مشرانو او څونه شاعران دیبان جرینو دغه کتاب یې ډېر خوښ کړی دی. او نور ما سره اوس راتلونکي کې د ډېرو سترو سترو ادیبانو چې ری خطونه دي مشرانو اوس مړه دي، لکه حمزه صاحب خط دی را سره، قلندر مومند صاحب دی، ایوب صابر صاحب دی، تقویم صاحب دی، راجولی شاه صاحب دی، دسې بیا رضوانان هم دي را سره. نو هغه خطونه به انشاءالله راتلونکي کې چاپ کوم.
افکار صاحب که یو شعر دی راته ووایه چې خپله دې خوښ هم وي او یاد دې هم وي.
یو خو په یادو چې ما ته یاد دی او زما اکثر خوښي زه ویم، نو هغه داسې ری غزل دی: یاره ستمګره څه دې چل وکړو، تا د محبت په خار یرغل وکړو، او ما ویل ته پوه شوې په لاره شوې، ما ویل ته پوه شوې په لاره شوې، بیا دې کار په توره شپه د غل وکړو. او گل جانان ډیر درته مختوری یو، گل جانان ډیر درته مختوری یو، سر سنم سستا د ور بلو کو، او سگی لبزه در کی بانو کلم، کار خود پر دور سر خپل کو، او تور شپیل تور شوی وشت کی شوی، تا تور شپې لا تور شپې وحشت کې شوې زړه کې مې ارمان چې د کابل وکړو ولې د نظر په بل واړو مونږ خو هر کلی درته په ګل وکړو او مونږ درته افکار په لاره نوستې دي تاسو پر یارانو کلک تللو کړو
ډېر ښه شعر و افکار صاحب تاسو چې دا دومره موده شاعري کړې ده دې کې مو د قام خبرې کړې دي که د ځان خبرې مو کړې
نو دې کې دواړه دي خو د قام چې دی هغه زیاتې دي او د خپل شعرونه خپل هم انسان کې دن او دغې که نه نو هغه هم شتې د کام چې دی نو کام خو چې په درد باندې څوک درمن نه وي نو بیا خو چا خبره چې شاعر نه شو که نه
خو د شاعرۍ په اړه دا خبره کیږي چې سړی باید خپل ځان پکې بیان کړي د خپل زړه خبرې وکړي نو دلته اوس که سړی ډېر زیات له حالاتو متاثره کیږي یا ډېر زیات له چاپېریاله متاثره کیږي هغه د خپل ځان بیان یې پاتې کیږي
نه داسې نه ده دا خو داسې ده که نه چې یو خارج او یو داخل نو داخل لکه دا داسې چې ته درد وینې درد چې هر چرته که نه هغه که ته لکه فرض که زه تا وینم په داسې یو دغه یا یو بل یو انسان وینم که نه او اجتماعي حوالې سره چې هغه درد زه احساس کم که نه نو درد هغه کیفیت چې دی نو هغې سره زه بیا هغه د داخل چې زما کم دغه دی نو هغه ورسره دغه شي او هغه زه ولس ته ورکړم دې کې بیا یو داسې خبره هم کیږي دا ساپوهان وایي چې یاره دا څونه په دغه کې دنیا کې دا نباتات دي جماعتات دي که نه څونه سیزونه چې دي دا ځناور دي د دې ټولو روحونه دي نو د دې دا روح چې دی نو دا د یو عمل نه وروسته د انسان په روح کې چې دی نو تحلیل شي نو بیا چې یو ښه فنکاري او یو ښه هنرمند دغه موسیقاري سندرغاړی انځورګري نو دی چې کوم دی نو هغه روح هغه د درد دا کیفیت چې دی د دې مختلفو روحونو او د ده د خپل روح نو هغه په هغه فن کې دغه کي نو هغه روح خو له نور انسانانو هم په ری کي نو هغې هغه شی احساس کړي لکه ښه شعر چې وي یا ښه سندرغاړي آواز کې هغه درد دي د هغه روح اظهار ژبه ورکوي که نه موسیقار ولا موسیقۍ په دغه ورکوي نو هغه شی چې نو مطلب چې کوم ښه فنکار وي نو هغه دغه درد کیفیت لري اظهار ژبه ورکوي
که چیرې وکتل شي په دې ټولنه کې چې موږ پکې اوسو دلته ستونزې ډېرې دي دردونه ډېر دي خو دغه درد څنګه شعر ته راوړل کېدای شي یعنی که موږ وګورو ډېر ظلمي شاعران دي چې د حالاتو خبره یې کړې د خپل قام د ځان د درد خبره یې کړې خو دغه درد دې داسې نه دی بیان کړی چې ته هم دغه درد حس کې او ته ستا عاطفه مثال راوپاروي خواخوږي دې ورسره پیدا شي
نو داسې دی چې اوس دی کې یو خو زمونږ شاعران چې دي نه وي زلمیان زیاتره چې دی نو زما چې کم نظر دی نو هغې لوسته نه کوي په کار دی چې هغې د استادانو شاعرانو کلامونه ولولي لکه خوشحال بابا شو رحمان بابا شو که نه بیا زمونږ دغه شو حمید بابا شو کاظم خان شیدا شو که نه علی خان شو دا زمونږ د کلاسیک شاعران دي بیا د جدید دور کم مونږ سره ډېر ښه شاعران دي که نه لکه غنی خان دی حمزه بابا دی اجمل خټک دی قلندر مومند دی که نه دغه شان نور هم ډېر شعر دي او دلته زمونږ په دې خوا سلیمان لایق صاحب دی په افغانستان کې موسی شفیق صاحب که نه او دا کاروان دی نو ډېر شاعران دي ښه دلته هم بلا شاعران دي داسې زمونږ په کوټه کې جنوبي خوا کې درویش صاحب دی که نه دا نوي ځوانانو له پکار دي چې د دې استادانو شاعرانو کلامونه ولولي نو دی به بیا چې کله خپل کلام دغه کوي نو هغې کې به بیا دې ته هغه اثر به وي او پوه به شي چې یاره لفظ استعمال څنګه کول دي یا دغه خبره زه څنګه په جمالیتي او په هنري چوکاټ کې چې نن دا خبره زه څنګه بیانولی شم که نه نو دغه تقریبا دغه دې
اوس کا یو غزل راته وای
نو ډیره مننه دا غزل ستا ستا په غم کې تو یو ما خپل وخ کې په خیراج کې در کوم خپل وخ کې او لیونی د محبت ګوته په غاختی لیونی د محبت ګوته په غاختی ستا په جون قربانو ما خپل وخ کې او ستا د هجر په دې تک تورش پکې ستا د هجر په دې تک تورش پکې لکه شمع بلو ما خپل وخ کې او څوک خبر دی په ګوګل د نن نزلنه څوک خبر دی په ګوګل د نن نزلنه او په لیمو چې زنګو ما خپل وخ کې او خدای سیال میکړه د سیال سره سیاله په څوکړه کې ورو ما خپل وخ کې او زخ نور د سحر نه یم شاعر يم زخ نور د سحر نه یم شاعر يم چې د ګل بیله و مخپل وخ کې او زه د ژوند په لار روان يم افکارا زه د ژوند په لار روان يم افکارا فکر خورو مخپل وخ کې
افکار سه بیو پختنه یو شعر بل به هم در ناورو یو خبره تاسو مخ کې وکړه چې ځوانان دی کلاسیک او وسنی ښه شاعران ولولي خو دوی چې کله دال ولي څنګه کوي شي چې دوی د دغه شاعرانو تر ډیر تاثیر لاندې را نشي یعنی داسې نه چې بیخي د هغوی په لار لاړ شي او دوی خپل لار پیدا نکړي
دا ستاره خپل زبردست پختنه ده واقعتاً دا سره چې اغي د دغه لوسته چې کوم وکي هنه هغه په خپل دنه چې هغه جذب کی کنه نو بیا دې هغه دغه نقل نکړي لکه اوس پرسکا یو استاد شاعر دی نو هغه بعض اکثر ځوانان دا سمو کی چې هغه پازمکه کې او ماغه خیالي کنه نو دا مطلب چې ځمکه کفرس کاغه دغه کین ندی ورسره وی چیره د پلانی استاد پلانی د پزمکه کړي او خیال لرغه سره نه وی کنه نو کفرس که خیال هغه سره نه وی نه او هغه سره الفاظ نو هنر ورسره نه وی لکه هنر بیا ورسره صرف دغه کتابونه نه وی په کاردار چې هغه د فن باندې کوم کتابونه خلکو لیکلي لري ډیر خخه کتابونه نه وس پختو کې مشته کنه نو می تعلیم یافتره غشوی او ډیر خخه کتابونه لیکل نو باید چې دغه کتابونه ولولي نو راغي د فن مبارک شرینو لکه اوس مشتاق مجروح یو کتاب لیکل لري زرکانه ناغم د شعر په باره کې پورا دغه ډیر آسان کتاب دی بل کتاب شرینو هغه اعلان کراغي کراغه ډیر سيزونه خدای له چا کتاب بندو ګوري ساهو پختو نو هغه سره پورتو به کم از کم هغه صحیح لیکي کنه نو دغه سیزونه لري چې دا زموږ ځوانان لګو دغه کوي هر څه په چیرېنو په محنت کیږي چې محنت کی نو هغه ښه شعر بلی کی خاب سانه بلکې زه هم چې اوس د شعر کم لیکي تعلیم دی حاصل کی او نثر تجربه خ افسانه دی ولي کی ناول دی ولي کی د دې سيزونو پښتو کې ډیر ضرورت ته خلک نن سبا خلک تعلیم چې زیاتیږي نو خلک زیات د نثر کتابونه او نن سبا زیات کتابونه نثر جرینو چې د شعروم کې خو چې ښه شعری او هغه ومخله ګوري خدای له چې زیات اوس نثر ته توجه را خلکو زیاته پام زیاته
په پای کې یو بل غزل را وروي
بس دا یو بل غزل دی ته هم پختنه شه زه پختون یم ته هم پختنه شه زه پختون یم مینه 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 شه مجنون یم ولې د تیرونه مون خطر کو ګولې ته سپوږمې زه سباون یم او سورې در سره په لار روان یم سورې در سره په لار روان یم زه خوستا ملګری نن پرون یم او سنگ به مان پاتې ته پلار شي تا سره چې سنگ به سنگ په یون یما او غم زما ملګری د ژوندون دی یار غم زما ملګری د ژوندون دی یار او پرې د چې ز پروت په میګتون یما غم زما ملګری د ژوندون دی یار پرې د چې ز پروت په میګتون یما او نور به د سحر ګل سنگ وینما نور به د سحر ګل سنگ وینما ورک چستا د زلپ په افسون یما او ګلی ګل بده د سن شم افکار یما گل بدی رسن شم افکار یما خیر کستا دلاس پکڑون یما ڈیر امن نستا جوندے اسے گلالے اسے بریالے اسے کور ودان